صراط یارش را. روز شما بخیر. خداوند یار و یاوره.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د خپرونې په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ.
ویان سید سلیمان شاه د ماشومانو د نړیوال وجه صندوق یا یونیسف عمومي ډایرکټر میرمن کاترین روسل ویل دي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان برحال چارواکي باید د هیواد د ماشومانو د بهبود او ګټې په خاطر په ګډه توګه د کار کولو لپاره یو لار عمومي. میرمن کاترین دا غوښتنه افغانستان ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې وکړه. د یونیسف په یو مطبوعاتي بیان کې چې پرون د جمعې په ورځ ناوخته په نیویارک کې خبره شوې، د نوموړي له قوله ویل شوې دي چې په افغانستان کې د څو لسیزو شخړې، تباه کوونکي وچکالۍ، د اقتصاد زوال او سقوط، او د نړیوالو بندیزونو منفي اثراتو د ماشومانو پر ژوند باندې تباه کوونکي اغیزه کړې. نوموړي زیاته کړه چې ما همدا اوس افغانستان ته سفر وکړ او هغه څه چې ما هلته ولیدل زما د ژورې اندېښنې سبب شوي دي. کابل د ښار پر سړکونو باندې د ټرافیکو په منځ کې په لسهاوو هلکان د موټرو مخې ته منډې وهي او د پیسو سوال کوي. میرمن کاترین وایي که څه هم چې مغازې او د سبزیجاتو دوکانونه ډکو، خو ډېر کم خلک یې د نیولو وس لري. هغې وویل چې د قندهار په یو روغتون کې مې داسې ماشومان ولیدل چې د سوی تغذیې له امله بدن دومره کمزوری شوی و چې له حرکت نه لوېدلی و. د یونیسف ډایرکټر د خپلې بیانې په پای کې وویل چې زه په نړیوالې ټولنې باندې یو ځل بیا غږ کوم چې د داسې شرطونو له ایښودلو نه دې صرف نظر وکړي چې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو په مخ کې خنډونه ایجادوي او طبي کارکوونکي د معاشاتو له اخیستلو نه محرومي. میرمن کاترین خبرداري ورکړ، هر څومره چې موږ زیات وخت اړو هغومره به په افغانستان کې وسنۍ وضعیت نور هم ګډوډ شي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د یوکرین د حالاتو په باب څو تازه خبرونه. په داسې حال کې چې اروپایي اتحاد او متحده ایالاتو د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د هغه هیواد د بهرنی چارو په وزیر سرګی لاوروف باندې د بندیزونو د لګولو په باب موافقه وکړله، د الجزیرې تلویزیون پرون د جمعې په ماښام رپورټ ورکړ چې د یوکرین د جمهور رئیس ولودومایر زیلینسکی مطبوعاتي وایان ویلې دي چې نوموړی د ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره آماده دی. سپین ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس جو بایډن د روسیې پر جمهور رئیس او د بهرنی چارو په وزیر سرګی لاوروف باندې د بندیزونو د لګولو پریکړه کړې ده. د یوکرین جمهور رئیس د جمعې په ورځ ګیله وکړه چې یوکرین یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره په میدان کې ولاړ دی. په داسې حال کې چې د روسیې ځواکونه د یوکرین پایتخت کیو ته د ورنږدې کېدو په حالت کې دي، د جمعې په سهار په دغه پرنفوسه ښار کې دوه توغندي ولګېدل او د کیف په اطرافو کې هم د روسیې د نظامي ځواکونو او د یوکرین د پوځ عسکرو ترمنځ په څو جبهاتو کې خونړۍ جګړې روانې وې. د روسیې پوځ د کیف سره نږدې د هاستومل د هوایي ډګر د نیولو ادعا هم کړې ده. څارونکي وایي چې په دومره سرعت او چټکۍ د کیف په لورې د روسیې د ځواکونو له رفتار نه څرګندېږي چې د کرملین اصل هدف د یوکرین د پایتخت نیول او له قدرت نه د هغه هیواد د موجوده مشرتابه لرې کول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د جمعې په ماښام په یوه بیانیه کې ویل، هر کله چې د روسیې د پوځي یرغل په مقابل کې د یوکرین د نظامي ځواکونو مقاومت پای ته ورسیږي، روسیا چمتو ده یو هیات منسک ته واستوي. له بلې خوا په یوکرین کې د جنگ له امله د بشري بحران ساحه هم پراخه شوې. خبریاله لیسا شلاین له جنیو نه رپورټ ورکوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مؤسساتو بې ځایه شوو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو لپاره خپل عملیات ګړندې کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې په میلیونونو یوکرانیان د روسیې د نظامي یرغل په تعقیب په یو ډېر سخت بې امنیته چاپیریال کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د تازه ارقامو پر اساس د قبل 15 راهیسې د تیر دوه ورځو په موده کې د ملکي تلفاتو شمیره 120 ته رسیدلې ده، چې له دې جملې نه 15 کسان وژل شوي او 102 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. زیاتره تلفات د یوکرین د حکومت تر کنټرول لاندې په دوو ختیځو سیمو، دونیتسک او لوهانسک، رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار خبرداري ورکړي چې جنگ سمدستي پای ته ونه رسیده، شای چې نږدې 4 میلیونه خلک له یوکرين نه وتښتي. د روغتیا نړیوال سازمان وای په یوکرين کې صحاوی امیر جرنو حابچ کیف ته د هوایی پروازونو د مختل کېدو په وجه په هسپانیا کې بند پاتې دی. دغه نړیوال سازمان له خپل بودیجې نه 3 میلیونه ډالر په یوکرين کې د طبي مرستو لپاره اختصاص کړي دي. پاین وخت کې د چین مطبوعاتو پرون د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین شخصا د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ته ویل دي چې د یوکرين د جمهور رئیس ولودومیر زیلنسکی سره د مذاکراتو لپاره آمادګی لري. دا هم څو نور نړیوال خبرونه. د ترکیې وا تجارتي کښتۍ په تور بحیره کې د بم په چاودنه کې زیانمنه شوې، څوک مړه او یا ټپي شوې نه دي. د سی این این تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې د میانمار یا برما پاوز د هغه هیواد په ختیځ کې د نظامی رژیم د مخالفانو د ځپلو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. سختو جګړو له امله د محلي مطبوعاتو د ریپورټونو په اساس په زرهاو خلک له خپلو کلو او بانډو نه تښتېدلي دي. د رویټرز د خبري اژانس د ریپورت لمخې هندو نشنالستانو د هند پر حکومت غږ کړی دی چې د ایئر انډیا د هوایی شرکت د نیو رئیس په توګه د سنجیو میګلانی له مقررې نه صرف نظر شي. هندو نشنالستان وای چې نوموړي یو وخت له ترکیې سره نږدې سیاسي روابط لرل. په متحده ایالاتو کې د 1416 لمریز کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د انفلاسیون کچه 6.1% ته لوړه شوه. د هیومن رایټس واچ نړیوال سازمان وای چې د نړۍ په 1400 جنگ ځپلو هیوادونو کې چې زیاتره په افریقا کې دي، د روانو شخړو او جګړو له امله د زاړه عمر خلک تر ټولو زیات د تشدد ښکار شوي دي او د ژوند وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي. د هیلپ ایج انټرنیشنل په نوم د یوې خیریه بشري مؤسسې د ریپورت له مخې د زاړه عمر د خلک زیاتره د ټراماتیکي ستونزو سره مخامخ دي او زیاتره د اعصابو کنټرول له لاسه ورکوي. د کولومبیا امنیتي ځواکونو ویل دي چې دغه هیواد د اراکا په ناقراره سیمه کې د یو قومندان په شمول 3 تنه وسلوال وژلي دي. د سی این این تلویزیون شبکې د یو تازه ریپورت لمخې امریکایي چارواکي د روسي د ځواکونو په لاس د یوکرين د پایتخت د لیدلو د امکاناتو په اړه اندېښمن دي. د فاکس تلویزیون شبکې هم د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ چې د روسي ځواکونو پر لپسې ځمکني او هوایی بمباري وروسته د یوکرين د پوځ یو شمېر مهم مرکزونه اشغال کړي دي. د ای پی خبري اژانس د ریپورت لمخې پر یوکرين باندې د روسي د نظامی رغل په تعقیب عیسویانو د کاتولیک اکثریتي فرقې مشر پاپ فرانسیس پروند جمعې په ورځ په روم کې د روسي سفارت ته ولاړ او د روسي سفیر ته په یوکرين کې د روان جنگ په اړه خپل ژور اندېښنه څرګند کړه. اژانس وای چې د واتیکان د معمول پروتوکول برخلاف دا د پاپ یو فوقلاده غیر معمول اقدام و. د امریکا په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال د جون او د 2020 میلادي کال د جولای ترمنځ د 12 میاشتو په موده کې 3000 امریکایان ټاکلي مقدار نه زیات دوا خوړلو لامل مړ شوي دي. د فدرالي حکومت د ناروغیو د کنټرول د ملي مرکز یا سی ډی سی د یو تازه ریپورت پر اساس دا شمیره د هغو کسانو لمړین نه 2 چنده زیاته وه چې په همدې موده کې د کوډونوس په وبایي ناروغۍ باندې اخته شوي وو او یادا چې د ټوپکوالاو په ډزو او یا په ترافیکي پیښو کې وژل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي دي په داسې حال کې چې 4.1 میلیون افغانانو چې د هیواد د ټول نفوس 12.5% تشکیلوي د کورونوس د واکسینو دویم ځلې ستنې لګولې دي او شاوخوا 50% کې ښځې هم وقایه شوې دي. په دې وروستیو وختونو کې د کورونوس د وبایي ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پورتونو کې نن یو موضوع دا ده چې د نړۍ د خواو شامل کونکو رهبرانو په اوکرين باندې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین برید غندلې ده او غیر مواجه او ظالمانه جګړه بلل ده. د ناتو عمومي منشي جنرال یان سټونټلبرګ ویلي دي چې زمونږ په برازم کې سوله ګډوډه شوې ده. د امریکا غږ د ډیپلوماټیکو چارو خبريالې سندسن رپورت راکړی دی چې په روسیې، سویډن، جاپان، فرانسې او سونور ملکونو کې خلکو دغه یرغل غندلې دي او د احتجاج څرګندولو لپاره لار کوڅو ته وتلي دي. خلکو نن په سټاکهولم، پاریس، ترکیه، برلین او د نړۍ په نورو ښارونو کې د روسیې د سفارتونو مخ کې احتجاجونه کړي دي او د روسیې یرغل غندلې دي. خو د ټولو ځایونو نه د ماسکاو او سینټ پیټرزبرګ په شمول د روسیې په څو ښارونو کې د سختو احتجاجونو خبر شوی تصویرونه ښیي چې پولیسو سرګونه هغه خلک بندي کړي دي چې په گاونډي ملک اوکراین د پوتین د یرغل د غندرو د لپاره لار کوڅو ته وتلی وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش غږ کړی دی چې نظامی عملیات بند کړي او خپل قواوې بیرته روسیې ته وګرځوي.
The decisions of the coming days will shape our world and directly affect the lives of millions upon millions of
د راتلن کور د تصميم باز منګ د نړۍ وضعیت سرګن کړی او راسن بد ملیونو انسانانو پر ژوند اغیزې ولري.
د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ وویل زمنګ په بر اعظم کې سولې ګډوډه شوه او ناتو به د خپل غړو د دفاع لپاره اقدام وکړي.
The North Atlantic Council decided to activate our defense plans at request of our top military commander General Todd Walters.
د شمالي اتلانتیک شورا نن زمنګ د نظامی قوی د اعلی قومندان جنرال ټایر والټس په درخواست پریکړه وکړه چې خپل دفاعي پلانونه فعال کړو او دا یو محتاط او دفاعي ګام دی چې د دې بحران په دوران کې به د ملګرو هیوادونو حفاظت وکړو.
په سپینې ماڼۍ کې جمهور رئیس جو بایدن په ماسکاو باندې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. وایي پوتین به د دې برید سخته بیه پرې کړي.
پوتین's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly economically and strategically. We will make sure that
په اوکران باندې د پوتین تیرې روسیې ته د سخت اقتصادي او ستراتیژیک ځان رسوون کړي. موږ به د خې یقیني کوو چې پوتین به د نړیوالو ترمنځ منفور او مردود شي.
د چین د بارني چارو د وزارت نتاق په ټولو خواو باندې غا کړي دي د دې لپاره چې دغه وضعیت د کنټرول نه ونوزي باید خودداري وکړي. په ماسکاو کې پوتین آنلاین د غټو بزنسونو د رهبرانو د یو ګروپ سره د دې لپاره غونډه کړې ده چې هغه ته د نړیوالو بندیزونو او غندنو له کبله ډاډ ورکړي. پوتین وویل روسیه غواړي چې د نړیوال اقتصاد جزو ووسی او هیڅ داسې پلان نه لري چې متضرر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا واشنگتن ده د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او د نړۍ د حالاتو په حقله راپورونه اوري. د طالبانو د حکومت د بارني چارو وزارت د اوکراین په جګړه کې په خکیل خو او باندې غکړه دی چې روان کړکیچ په خبرو حل کی. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د اوکراین حالات په سیمه نور هم نارامه کی او ممکن په افغانستان هم اغیزه ولري. د امریکا غا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حقله نور تفصيل را لګل دي.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د جمعې پر ورځ د روسي د فدراسیون لخوا پر اوکراین باندې د پوځي عملیاتو د پیل پاړه په اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین حالات لږ دي ساري او په دغه هیواد کې پر روانه جګړه کې د ملکی تلفاتو د پیښېدو لامل اندېښنه لري. په دې اعلامیه کې د روسي او اوکراین څخه غوښتل شوی چې د زغم څخه کار واخلي او داسې اقداماتو څخه ډډه وکړي چې د جګړې د لا شدت سبب ګرځي. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د سولې ځلاري د اوکراین د جګړې حل غوښتنه کړې او د خکیل خو وی غوښتي چې په اوکرين کې مش افغان محصولینو او ماجرینو ژوند ته دي پاملر نه وکړي. د سیاسي چارواش مر کارپوهان په دې نظر دي چې د اوکرين روانه جګړه به یوازې د اوکرين او روسي ترمنځ پاتې نشي او کېدای شي د دې جګړې غیزه به سیمه هم نارامه کړي. د سیاسي چارواش کارپو اسحاق کتمر په دې نظر دي چې د اوکرين حالت به پر افغانستان هم غیزه ولري.
قسیمه نارامه کیږي په ټول سیمه کې به نام نی خوریږي. د بلخونه ویډیو هیوادونو او د ناتو دریس په دغه برخه کې تر اوسه پورې ډیر واضح نه وای چې دوی راتلونکي اقدامات به د روسیې په مقابل کې څه شي. څومره چې دغه تقابل زیاتیږي زما باور د ستر کې ټول سیمه به ناامن شي او دغه رقابتونه د نور هیوادونو تم کیدای شي وغځیږي او د دې نقاص من په نور هیوادونو کې هم کتلی شو. او دا یو یقیني او واضح خبره ده چې کله چې سیمه نارامه شي ټول هیوادونه هغه نه اغیزمن کیږي.
د سیاسي علومو یو استاد رامش سالمی وایي چې د اوکراین وضعیت د افغانستان سره ډیر ورته دی، خو په دې توپیر چې د اقتصادي پلوه اوکراین د اروپا او امریکا ته خورا زیات اهمیت لري.
پیامت این حمله میتواند معادلات
خغلی سلیمی ویل د دې بریټ پلی کول شي نړیوال معاملات بدل کی او حتی د رسمیت پیژندو لپاره د طالبان هسي د زوا سره مخ کی او حتی افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړیدو په باب خبرو باندې هم اغیزه ولري
قرار ده
د سیاسي چارو یو بل کارپو اکرم اری پی وی چی د اوکراین جګړه په افغانستان سره په بشری مرستو اغیزه ولري او د برسېبا کمی کی ځکه چې د په وینا کې دا جګړه د روسیې او اوکراین له حدودو څخه وزي د اروپا او امریکا په د اوکراین وضعیت په نواری او دا کار با افغانستان سره د برستو د کمیدو سبب شي
پیامد این مسله روی افغانستان
خغلی علی پیویل پر افغانستان باندې د دې غیزی سو شید کی دی شي لومړی افغانستان سره به د نړیوال ټولنې بشری مرستې کم شي ځکه چې په خپل اروپا به د اوکراین د خلکو د مهاجرت په چارو کې مصروف شي او هم به اوکراین ته د روسیې سره د مقابلې لپاره برستې برابرې کی چې دا به افغانستان سره د برستو د کمیدو سبب شي
خواهد بود
د سیاسي چارو دا کار په وی چی بل غیزه به دا وی چې د افغانستان د وضعیت د سارنې په برخه کې به هم نړیواله پاملرنه ناکامشی او بلداچی تر اوسه افغانستان کې طالبان له حکومت پاره نړیواله ټولنه یو خلوا خو د دې وروسته کې دی شي چې دا چلند هم بدل شي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1280 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه نشریږي. ترنو اوریدونکو د روسیې د یرغل په حق له مختلف عکس العملونو سرګند شوی دي. په امریکا کې سیډون کې د روسیې یرغل ته په کم نظر ګوري. د دفاع او دیموکراسي د لپاره په تحقیقي اداره کې کارپو جیم بروک سره شاهناز نفیس مرکه کړې ده او لومړی ترې د آینده په اړه کې پوښتنه کړې ده.
Well, the Ukrainians will fight.
اوکران با جګړه کوي. دا یو حقیقت دی چې د 1940 نه تر 1945 پورې د اوکران په ختیځ کې ګوریلیایي ځواکونه په افغانستان کې په تایم لسیزه کې د وژل شوو روسانو نه زیات روسان وژلي وو. اوکران جګړه کولای شي او د دې لپاره هغوی د کلونو رئیس چمتواله نیولای. دوی د 1940 کال نه د روس سره د جګړې په حالت کې دي. اوکران په اروپا کې دویم لوی پوځي طاقت دی.
د روسیې پر ضد دازل تر ټولو زیات زور په بندیزونو دی. د امریکا او د نړۍ د غبرګون کافی دی.
سانکشنز ویل بی وری یوزفل.
بندیزونه به روسیې ته د زیان رسولو لپاره ګټور وي. اوکران ته د امریکا پاوز نه دی پکار. هغوی ته د امریکا، برتانیې او اروپایي اتحاد نه د ټانکونو، ډرونونو او هوایي حملو پر ضد د مقاومت لپاره وسلو ته اړتیا ده.
د امریکا ولسمشر بایدن وای په اوکران باندې روسیا يرغل تبا په یو اتفاق جواب وای. د سمانه لري.
ویل Let's say
ګورې روسیا د اوکراین لاسرسای تور سمندرګي ته تړي نو د اوکراین اتیاسره نصادرات به بهر نشتلی او روسیا به هم په غربي بندرونو کې بیا خپلې بیړۍ ودرولې نشي بندیزونه یو لوی کار دی زما په فکر په اروپا کې د تاریخ پانه اوړي 1950 وختم نورسته د لمړی ځل دی چې یو اروپایي هواد په بل اروپایي هواد حمله کړی ده د سړې جګړې دیرش کال وروسته اوس په وسلو بیا بار روسیا مخې ته راغلې
روسیه وای چې په اوکراین کې ولسی ملاتړ لري تاسو هلته وخت تیر کړئ د روسیا دا دلیل څومره رښتیا دی
Well, Shanaz, we're speaking English. That doesn't mean we're both English.
ګوره مونږ دواړه انګلیسي کې خبرې کوو خو دا دی مطلب دا نه دی چې مونږ دواړه انګریزان یو زمونږ ملکه الیزابت نه ده پوتین دا باور کوي چې څوک هم روسی وای نو په کار ده هغه ته ځواب ورکړي او د دې مطلب دا دی چې د اوکراین ډیره برخه بلاروس قزاقستان دا ټول روسی وای او د هغه دا یو ناشنا فکر دی چې دغه ټول د دې لاندې دي
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو په اوکراین د روسیې د بریډ نروستا په دغه هواد کې خلک د ځان د ساتنې په غرض امن ځایونو ته پناوړي او زیات شمیر خلک گاونډیو هوادونو ته ماجر شوی دي په دې خلکو کې یو شمیر هغه افغانان هم دي چې په اوکراین کې ژوند کوي زمونږ همکار متی ولابد د اوکراین نه د پولن پلور روان یو افغان امین تراب سره مرکه کړی ده او د اوکراین د خلکو حال ورناخسته ده
تاسو چیرته استه تراب سیب
پولند سره سرحد لري زه پرواز
تاسو پولند سره سرحد خواته روان یاستئ
من تر روان یو ده شهر تر روان شهر تر سیو کین تل پد ده نیم کین بس شهر ته زو شهر ما وی خواته زو سرحد تر
چیرته وای اصل کې چیرته وای
مون کیف یو پرونه وتلی یو
ال تاسو کار مصرفیت شل لري
ال ته ما کار نه د خاص کار نو هو سرویس کې می کار کول زنو راغله مو اوس ټیم کې
خا
سرویس نو د مو شیدا
سمره وخت نال دیاسته
ما هو وطن مشت کی
نور غوانان مشته سره
غوانان سره دی اجر لکان دی سینې یو څو نفر مسره دی په درین نور لکان ور روان دي موټرو کې دي د کفرون یو تا هم ټول راغ لار باندې وي زینو نو موټر نو کټول نو یو شاینی او بس څنګه چې موږ سره خپل موټرونه دا دی ولانو سره او بس دا هم پسونه کړو فات بس ولاړ دي ولاړ څو بس خاص ول بس
رقم حالت رقم دے
پرون خو پرون خو وضعیت ډیر خراب وو ځکه چې ډیر پرون یو څو بریتونه وشول تا واز ډیر خراب وو بیګا ټول خلک دې پټو لاندې نه تری یو دې پټو مې چې څنګه نه دې ټول پتا کې نه تری وو موږ پرون چې راو ته بس دا غلار کې وو تر اوسه پر روان پرون داس بجر وته
د جوان نور وسایل امکانات بازارونه څنګه دي
والا خو دا غلار کې متوجه چې دا هاي او هاي وی کې خو مشتا دکان نشتا دا کې بس غلاست دې بنه هو په هغه کې چې مرکز کې وټول باند و رش وړل خلک په قطار او تورال و ډیر رش وټل
نظامی سے تحرکات شئی نہیں
اشتا چی کانچونا اشتا زلے بس دن رٹن ملن دیکی ہو چی کانچونا یو نیم زائی کشتا
خخ خخ عام خلق دو یوکران اولس شوئی
اولا خو بس تاک چول وزی چول زنو بس یار سلائی بس پتے خواہ کدائی زکا چی بگا مونگر تلو ہے چنو پر روڈو چوگو تول کورونا لیچونا بند و کورونا تموش زکا شار کدی چلی دلیوائی اورډونه دی لیدلې دی لیدلې او یو لاس روټ ټول خلک روانو د بل روټ کې مټرم نه راتلو بیا په دواړه روډه روانو خلک ټول او د خپل لاس کې روانو د بل لاس کې روانو ځکه چې ټول خلک زنو بسل
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي مونږ
د امریکا غاک آشنا رادیو نغه گیگو په خوندوز او تخار کې نامعلوم وسلوالو په جلا جلا بریدونو کې اته تنه واکسیناتوران وجري دي چې خزي هم پکې شامل دي دغه پیخي پرون غرمه محل شي ودی د امریکا غک همکار ابوبکر الیزی په دې حق له تفصیل را کړی دی
کندوز کې چرواکی وای په کندوز او تخار ولایت کې په جلا جلا پیخو کې اته تنه خزینه او نارینه واکسیناتوران د نامعلوم وسلوالو په ډز وجل شوی دا دوی په خبره دغه پیخه د کندوز په خاره او نګدی پرته ولسوالی امام صاحب او تخار ولایت کې هغه محل شوی چې د وخت چې واکسیناتوران د واکسینو کمپاین ته وتلی و دا کندوز د امیر روغتیا رئیس نجیب الله ساحل پیخه تاییدوي او وای په کندوز او تخار کې شوی پیخه د سهار د 11 بجو په شاوخوا کې شوی دی دا وای دغه پیخه خوشنه ون کړي پیخه د واکسین په جریان کې
رامنځته شوی و د 11 بجو کې او څلور واقع پولیس کې لري درې واقع واسه کې شہیدان شہیدی د زه ته وی د پیخي
پټړاو دوه کسان نیول شوی خو په خبره معلومه نه ده چې د کومې ډلې سره تړاو لري او پټړاو یې نورې څېړنې هم جریان لري. تر اوسه د برید مسولیت کومې وسلواله ډلې نه ده منلې. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین کارکونکو په نخښه کیږي. تر دې وړاندې د تیر نظام په وروستیو میاشتو کې په ننګرهار کې هم پر واکسیناتورانو بریدونه شوي وو چې په کې خزینه او نارینه واکسیناتوران وژل شوي وو.
د څو مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا د ماشومانو د نړیوال وجه صندوق یا یونیسف عمومي ډایرکټر میرمن کاترین روسل ویلی دی چې نړیواله ټولنه او د افغانستان برحال چارواکي باید د هیواد د ماشومانو د بهبود او ګټې په خاطر په ګډه توګه د کار کولو لپاره یو لاره عمومي. میرمن کاترین دا غوښتنه افغانستان ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې وکړه. د یونیسف په یو مطبوعاتي بیان کې چې پرون د جمعې په ورځ ناوخته په نیویارک کې خبره شوې د نوموړي له قوله ویل شوې دي چې په افغانستان کې د څو لسیزو شخړې، تبا کوونکي وچکالۍ، د اقتصاد زوال او سقوط او د نړیوالو بندیزونو منفي اثراتو د ماشومانو پر ژوند باندې تبا کوونکي اغیزه کړې. نوموړي زیاته کړه چې ما هم دا اوس افغانستان ته سفر وکړ او هغه څه چې ما هلته ولیدل زما د ژورې اندېښنې سبب شوې دي. کابل لخار پر سړکونو باندې د ټرافیکو په منځ کې پلس هوا لکان د موټر مخې ته منډي وهي او د پیسو سوال کوي. میرمن کاترین وایي کڅ هم چې مغازي او د سبزیجاتو دکانونه ډکو خو ډېر کم خلک یې درنیولو وسل لري. هغه ویل چې د قندهار په یو روغتون کې مې داسې ماشومان ولیدل چې د سوی تغذیه لامل بدن دومره کمزوره شو چې حرکت نه لویدلی وو. د یونیسف ډایرکټر د خپل بیانې په پای کې ویل چې زه په نړیواله ټولنه باندې یو ځل بیا غږ کوم چې د داسې شرطونو لوی خودل نه دی صرف نظر وکړي چې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو په مخ کې خنډونه اجازه یې او طبي کارکونکي د معاشاتو له اخیستلو نه محرومي. میرمن کاترین خبرداري ورکړ هر څومره چې موږ زیات وخت اړو حکومت په افغانستان کې وسنه وضعیت نور هم ګډوډ شي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د یوکرين د حالاتو په باب څو تازه خبرونه. په داسې حال کې چې اروپای اتحاد او متحده ایالاتو د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د هغه هیواد د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف باندې د بندیزونو د لګولو په باب موافقه وکړله. د الجزیرې تلویزیون پرون د جمعې په ماښام رپورټ ورکړ چې د یوکرین د جمهور رئیس ولودومایر زیلنسکی مطبوعاتي وایان ویل دي چې نوموړی د ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره آماده دی. سپینه مانی واچ جمهور رئیس جو بایدن د روسیې پر جمهور رئیس او د بهرنی چارو پر وزیر سرګی لاوروف باندې د بندیزونو د لګولو پریکړه کړې ده. د یوکرين جمهور رئیس د جمعې پر ورځ ګیلا وکړه چې یوکرين یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره په میدان کې ولاړ دی. په داسې حال کې چې د روسیې ځواکونه د یوکرين پایتخت کیو ته د ورنږدې کېدو په حالت کې دي. د جمعې په سهار په دغه پرنفوسه ښار کې دوه توغندي ولګېدل او د کیف په اطرافو کې هم د روسیې د نظامی ځواکونو او د یوکرين د پوځ عسکرو ترمنځ په څو جبهاتو کې خونړۍ جګړې روانې وې. د روسیې پوځ د کیف سره نږدې د هاستومل د هوایي ډګر د نیولو ادعا هم کړې ده. څارونکي وایي چې په دومره سرعت او چټکۍ د کیف په لورې د روسیې د ځواکونو له رفتار نه څرګندېږي چې د کرملین اصل هدف د یوکرين د پایتخت نیول او له قدرت نه د هغه هیواد د موجوده مشرتابه لري کول دي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف پرون د جمعې په ماښام په یو بیان کې ویل هر کله چې د روسیې د پوځي حرکت په مقابل کې د یوکرين د نظامی ځواکونو مقاومت پای ته ورسیږي روسیا چمتو ده یو هیات منسک ته واستوي. لبل خوا په یوکرين کې د جنگ لامل د بشري بحران ساحه هم پراخه شوې. خبریاله لیسا شلاین له جنیو نه رپورت ورکړي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مؤسساتو بي ځای شو خلکو ته د عاجل مرستو رسولو لپاره خپل عملیات ګړندې کړي دي. ملګری ملتونو وایي چې په ملیونونو یوکرينیان د روسي د نظامی ارغل په تعقیب په یو ډېر سخت بي امنیته چاپیریال کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د تازه ارقامو پر اساس د قبل 15 راهیسې د تیر دوه ورځې په موده کې د ملکی تلفاتو شمیره 120 رسیدلې ده چې له دې جملې نه 15 کسان وژل شوي او 102 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. زیاتره تلفات د یوکرين د حکومت تر کنټرول لاندې په دوه ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار خبرداري ورکړي چې جنگ سمدستي پای ته ونه رسیدو شای چې نږدې 4 میلیونه خلک له یوکرين نه وتښتیدي. دا خبرونه پای.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.